د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي د ډیوی خبری خپرونه کې ستاسو قربانه منزه شهید تاسو هرکلی وایم. نن د سې شنبې یانه ورځ د جنوري د میاشتې ولسمه نیټه ده. اول غوږ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونو او نېشنل ډیموکراتیک ګوند د قام پاله سیاستوال او د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر عبداللطیف افریدی د قتل پر ضد د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاج اعلان کړی. پښتنو قام پاله مشرانو د لطیف افریدی وژنه د پښتنو لپاره لوی تاوان بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره تعلق لرونکو جنکیو په زور د واده کولو او د مذهب بدلولو په پی خوندې خنه څرګنده کړې او د پاکستان نه یې د دې د مخنیوي غوښتنه کړې. د پاملرنې نړیوالې موسسې یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې ځنډیدلي فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. سرټکی تاسو واوریدل و زغوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونو او نېشنل ډیموکراتیک ګوند د قام پاله سیاستوال او د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر عبداللطیف افریدی د قتل پر ضد د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاج اعلان کړی. د ګولیا دوشنبې په ورځ د عبداللطیف افریدی د وژنې په اړه د پېښور پولیسو اس اس پی اپریشن کاشف عباسی مدواتو ته وویل چې افریدی د پېښور های کورټ په بار روم یا وکیلانو کوټه کې ناست و چې ډزې پرې وشوې. پولیسو د عدنان سمی افریدی په نوم یو تن نیولی چې وایي په لطیف افریدی یې ډزې کړې وې. لطیف افریدی روختون ته په لاره ساور کړله. اس اس پی کاشف عباسی وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او ګڼ نورو کسانو د لطیف افریدی وژنه غندلې او د افسوس څرګندونې پرې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره تعلق لرونکو جنکیو په زور د واده کولو او مذهب بدلولو په پی خوندې خنه څرګنده کړې ده او د پاکستان نه یې په سمدستي توګه د دغو پیښو د مخنیوي او انصاف ورکولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه د ورکل شوې خبر تر مخه د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د پاکستان په حکومت ټینګار کوي چې د کم عمره جنکیو او کم عمره ښځو په زور د ودونو کولو او مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي لپاره دي سمدستي توګه باندې ګامونه پورته کړي. دوی ویلي پاکستان د ځایي او نړیوالو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي، د دغو پیښو پلټنې دي وکړي او ذمهوارو سره دي حساب وکړي. پاکستان په سمدستي ډول د بشري حقونو د کارپوهانو څرګندونو ته غبرګون نه دی ویلی، خو له دې وړاندې یې تل دریس خپل کړی دی چې په پاکستان کې لږکۍ خوندي دي او په زوره د مذهب بدلولو دومره پیښې نه کیږي څومره چې ښودل کیږي. د پاملرنې نړیواله موسسه یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې خپل ځنډیدلې روغتیایي فعالیتونه بیرته پیلوي، په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندویو موسساتو مرستې ته اړتیا لري. د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی. د پاملرنې نړیوالې موسسې یا کیر انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت یې کارځایونو ته د خپلو ښځینه کارکوونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتګ په اړه له ډاډ ترلاسه کولو وروسته دا پریکړه کړې ده. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دویم نړیواله مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلې فعالیتونه بیرته پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیه او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې ترسره شوو بدلیاتي انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ په سند صوبه کې واکمنه پاکستان پیپلز ګوند ګټلې دي. په دویم نمبر جماعت اسلامي او په دریم نمبر پسې تحریک انصاف ګوند راغلی دي. د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی غیر ختمی نتیجو کې ول شوی په کراچۍ کې د اتوار یا یک شنبې په ورځ په 215 یونین کونسل انتخابات ترسره شوې دي. په یاد یونین کونسلو کې په درې نوي باندې پاکستان پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړې او جماعت اسلامي شپږتیا یونین کونسل ګټلې دي. تحریک انصاف په سلويخت یونین کونسلو کامیاب شوی دی.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په خبر کې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او د وکیل عبداللطیف افریدی جنازه د پېښور حیات‌آباد په غناران کې ترسره شوه. په دې کې ګڼ شمېر سیاسي او مدني فعالانو ګډون کړی. تېر ورځ په پېښور کې په ډزو د وژل شوي لطیف افریدی مړې د کوهاټ روډ په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه د خبریال مدثر شاه په رپورټ کې اورو.
مشر وکیل عبداللطیف افریدی چې پرون د ګول په ورځ د پېښور های کورټ ودانۍ کې د باروم دننه په ډزو وشتل شو، نن د جنازې دستوره د پېښور حیات آباد باغ ناران کې ترسره شو او وروسته بیا پلارنۍ ادیری په کوهاټ روډ خاورو ته وسپارل شو. جنازې کې د لطیف لالا سیاسي خدماتو ته خلکو پیرزونه وړاندې کړي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګون عمومي سکتر میا افتخار حسین ډیوه ته وویل لطیف لالا ټول عمر د امن لپاره مبارزه کړې ده.
نن چې داغه جنازه پرته ده، دا جنازه چې د امن د پاره کم سټرګل کړي دي، کوم خلکو د امن دوستۍ سټرګل کړي دي، کوم د دهشتګردو خلاف سټرګل کړي، دا هغه جنازه ده چې نن کیږي. او اے پښتنو، په دې باندې عبرت واخلئ. د دې ورځې نه چې داسې خونه چې د ذاتی دښمنو په بنیاد هم زموږ خلاف سازش دي او د دهشتګردۍ خلاف هم زموږ سازش دي او دلته چې کوم دینو دا غټ قوتونو هم زموږ خلاف سازش کوي. راځي چې د بچا خانغه سوچ خپل کو چې د پښتنو دننه څومره دښمنۍ چې دا ختم کړو.
در وخت په جنازه کې د لر او بر پښتنو وطن سیاسي او سماجی مشرانو ترڅنګ په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو ګډون کولو. سیاسي فعال میرمن عصمت شاه جهان وای د لطیف افریدی ژوند مسلسل مبارزې نامه با هغه همیش د بی وسه پښتون اولس غږ پورته کړی دی.
پنځوس کال هغه په دې مترقی تحریکونو کې ډېر ستر کنټریبیوشن دی. هغه د طلبا تحریک دی، یعنی د سټوډنټس تحریک دی، که د وکیلانو تحریک دی، که د ډکټیټرشپ خلاف ودرېدل دي، که کسانانو سره ودرېدل دي، که کومونیست تحریک دی، که نیشنلست تحریک دی، که د ښځو تحریک دی، لطیف لالا د هر چا سره ډېر غټ مبارز په تور باندې ولاړ و.
د لطیف افریدی جنازه کې هغه سیاسي فعالان هم شامل وو چې نوموړي سره سیاسي مبارزه او زندانونه یو ځای تیر کړي دي، لکه د ده د زندان ملګری شمس پونیری چې ورته د شعر په ژبه کې پرزونه وړاندې کوي.
د سالنګ په سر ولاړ لکه بودا دی، د خوارانو غریبانو رهنما دی، قام پرستو د حماس غلام لالاو، د خیبر په غر ولاړ لطیف عیساو.
عبداللطیف افریدی چې بنیادی تعلق د خیبر ضلع باړې تحصیل سره او پسماندګانو کې درې زامن او دوه لونه پرېښودې دي، یو زوی او نوسی د وکالت پیشې سره تړلې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
که تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ، او د ماخام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه اووه اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیو ده. ستر پښتون قام پاله سیاستوال او قانون پوه عبداللطیف افریدی ټول ژوند جدوجهد کړی وو. عبداللطیف افریدی د سیاسي مبارزې سره د وکالت پیشه هم جاری ساتلې وه او په ډېرو مشهورو کیسونو کې عدالت ته وړاندې شوی وو او ډېرې یې ګټلې هم دي. وایس اف امریکا دیو د داسو ځینو سیاسي فعالانو سره خبرې کړي چې مقدمه یې لطیف افریدی کړې وه. په دې اړه تفصیل د پېښور نه د ډیوه د خبریال عثمان خان پر رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې چې کله هم په سیاسي مشرانو یا کارکونانو مقدمه درج شوي نو په زیاترو کې ارواښاد لطیف افریدی ویډیا وکالت کړی وو. پښتون ملت پال سیاستوال او د پاکستان د سینټ پخوانی غړی افراسیاب خټک وایي د فوزی امیر صدر ضیاءالحق په دور کې په دوی او ورسره نورو ملګرو مشهوره ملکنډ سازش کیس په نامه مقدمه جوړه شوې وه چې لطیف افریدی پکې څو میاشتې مسلسل عدالت ته وړاندې شوې او دغه قضیه یې ګټلې وه.
سرفراز محمود نور وکیلو لطیف صاحب سر مونږ جیل کیو او بٹخیلے کی مقدمہ وا او لطیف صاحب وہ ہر پیشے تر اتلو او مونږ دے اگے مارشلا دے جیل نہ اخلاص کو او مقدمہ او گٹلا.
دا لطیف افریدی نجدی ملګری او وکیلان وای دار واخات ژوند د جرأت او مړانه ډکو په خپل ژوندانه یو شمیر داسې مقدمو کې د بیوزل خلکو وکالت کړو چې نور وکیلان به ورته تن نه خود. د ثوابی ځلی سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجی فعال پروفیسر محمد اسماعیل وای د مشرف په دور کې را باندې د هغه وخت د خیبر پښتونخوا صوبې گورنر د دروغ مقدمه جوړې کړې وي چې پکې د مذهب د سپکاوي مقدمه هم شامل و او وکالت می لطیف افریدی کړو.
بیا را باندې چې کوم دې نو کړی نو کلم بیا دا غیر علاوه چې کوم دې کرپشن یو کیس را باندې جوړ کړ بیا جما ان جو بند کړا پر ټولو کیسونو کې لطیف لا های کورټ کې جما د پاره پېښې وي دې په سروس ټریبیونل کې ما د پاره پېښې وي دې د انټي کرپشن کورس کې ما د پاره پېښې وي دې او خپ نره چې کوم دې او خلوص سره مالې اکوموډیشن عمر کړې دې دیش پی زایم رکړې دې چاډ وړې عمر کړې دا او بیا را سره عدالتونو کې منډې تړې مولې دې.
نن د لطیف افریدی د جنازې مراسمو په وخت ګڼ شمیر نومیالي سیاسي او سماجی کارمندان وویل پښتانه د یو ستر قامي مبارز نه بي برخې شو چې دغه تشبه کله هم ډکه نشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي په تیرو 15 کالو کې چې د تنظیم په کارکونانو څومره مقدمه درج شوي په زیاترو کې لطیف افریدی عدالتونو ته وړاندې شوی وو.
د پی ټی ایم په حواله سره هم او د کام جنرال څومره هم قامي مسلې وي په دې ټولو کې د لطیف لالا سل کې صدا کردار وو او ټولې مقدمه تقریبا مونږ د سره او کا د بل وکیل مکړه هم دي اغا د په مشوره مونږ کړی دي د ملګرتیا هم کړی
د بی درک شو کسانو خپلوان او سیاسي قضيو کې خکیل شوی فعالان اندیښمن دي چې له دوی د کیسونو وکالت په اوسو کوي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ملګری ملتونو پاکستان کې د مذهبي لږکو په زور د مذهب بدلولو او د واده په پیښو کې په اضافه اندېښنه څرګنده کړې او غوښتنه یې کړې د دې د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خو د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي د ملګرو ملتونو د ډلې معلومات د حقیقت نه لرې بللې دي. د پاکستان په پارلمان کې د لږکو نمائندگان د حکومت عدلي او انتظامي په دې اړه کردار باندې نیوکه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د های کمشنر د دفتر د لوري جاری شوی بیان کې ماهرینو د پاکستان په حکومت ټینګار کړی چې هغوی دی د قانون جوړولو او د مجرمانو جوابدهی ګرځولو لپاره د بشری حقوقو د نړیوالو لوزونو سره سم دغه پیښو پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ماهرینو لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی په دې خبرې دوه پریشان شوی دي چې د 14 کالو د عمر څخه کم عمر جینکه لخپلو کورونو تختول کېږي او اغوی د خپل کورونو څخه لري ځایونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو په دغه بیان کې زیاته کړې شوې چې ځنې وختونو کې د ماشومانو جینکو د خپل عمر څخه دوه چنده زیات عمر سړو سره ودونه کولی شي او هغوی اسلام قبلولو ته مجبوره کیږي او دا ټول د نړیوالو بشري حقونو د قانون سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو په دې بیان د پاکستان د حکومت له لوري لا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ مشاور مولانا طاهر اشرفی د ملګرو ملتونو دغه تورونه ردوي.
بہت سی چیزیں حقائق پر مبنی نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خود جہاں آ کر حقائق کو دیکھیں.
هغه وای زما پان د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ماهرینو بیان په حقیقت نه دی ولاړ او باید چې هغوی په خپل پاکستان ته راشي او په ځمکه حقائق وګوري. په پاکستان کې د لګکو د حقوقو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د کال 2021 په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2021 کې په جبري توګه د اقلیتي جنکو د مذهب بدلولو و اویا پیښې رپورت شوې دي. د سماجی تحفظ د غیر دولتي ادارې مشر پیټر جیکب وایس اف امریکا ډیوا ته وایي کال 2018 کې د پاکستان حکومت په تعزیراتو کې د بدلون پترس کې په دې اړه یو قانون هم جوړ کړی، خو وایي په دغه قانون عمل نه کیږي.
کسی ایک بھی شکایت کو اس قانون کے تحت تفتیش نہیں کی گئی، اس کی تحقیقات ٹھیک نہیں ہوتی.
وائی پتیرو کرنو کے ددے قانون لاندے نہ دے وی پی خی پلٹنی شوی دی او نہ ددے لاندے کم شکایت درج کلی شوی دی. د ملګرو ملتونو ماهرینو تور لگولی چی پا جبری توگا دا ودونو او مذہب بدلولو دا پی خی دا پاکستان دا مذہبی چارواکو پا گڑون دا امنیتی ادارو او دا انصاف دا نظام پا صلاح کی گی. د ملګرو ملتونو ماهرینو په خپل بیان کې د پاکستان په حکومت زور ورکړی چې هغوی دې په جبري توګه د مذهب د بدلولو، د ماشومانو په زور د ودونو، اغوا او سمګلینګ د مخنیوي لپاره قانون سازی وکړي او بیا دې دغه قانون نافذ کړي. په اوسنی اتحادي حکومت کې شامل د مسلم لیگ نون غړي او د قامي اسمبلی د مذهبي چارو او همغږۍ د کمیټې ممبر کیسومال کیلداس وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د مذهبي لګکو د جنکو په زور د ودونو او د مذهب د بدلولو لپاره پارلیمان کې یو کمیټې جوړ کړې شوې ده، خو باید چې په دې اړه په صوبو کې هم قوانین جوړ کړي شي.
بدقسمتی سے جب بھی شادیوں پہ نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملتا ہے، نہ قانون حرکت میں آتا ہے، نہ حکومت انیشیٹو لیتی ہے، ہم ہر طرف سے مایوس ہیں.
هغه وای د بد امرغه د لګکو د جنکو د جبري ودونو او مذهب بدلولو په اړه نه خو د عدالتون لخوا انصاف تر لاسه کیږي او نه قانون په حرکت کې راځي او نه حکومت په دې اړه کم ګامونه پورته کوي. د ملګرو ملتونو د ماهرینو تر مخه د تختول شو هندو جنکو په زور د مذهب بدلون او د هغوی د مسلمان سړو سره د ودونو زیاتره پیښې د سند په جنوبي سیمو کې رامینځته کیږي، چرته چې د هندو لګکو 90% خلک اوسیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی بدا ملګر ملتونو خبرداري کړې چې پاکستان د کمی آمدنې په هیوادونو کې پاتې دی او په کال 2023 کې هم د توانایي د بحران او د ګرانې په وجه ستونزې سی واقع دي شي. اقتصاد پوهان وایي د روستي سیلابونو له امله هم په حکومت مالی فشار سیوا شوې دي. نور تفصیل د مردان نه د ډیوه د خبريال ریاض حسین پر رپورت کې اورو.
دو سلویخ کلن محمد عارف د کاروبارونو د نشوالی لوجه بیروزگار شوی. دی وایی شپگ نپر کورملری خو د بیروزگاری لوجه جن گران دی.
کسار راجو ما خاما پوریسی ناسی و روزگارون اشتنا گران گرانی دا. روزگارون دا غیدی کل دا یسترگو تا گورو کل دا بلسترگو تا جسوک پرایش. پا دی وجه بانه دیر زیادا پریشانه یو. مسئله را دیری دی لکه گران گرانی دا خرچی نپورا کی گی.
دا ملگری ملتونو دا مزدورانو ایجنسی خبرداری ورکڑی پا کال 2023 که بعد تیر کال پا مقابل کارونا یا نوکره موندل هم مشکل وی. پر رپورٹ کی ویل شوی اگرچہ د روس او اوکرین جنگ نه د سویلی ایشیا هیوادونه نیخ پنیغه نه دی متاثر شوی، خو په نړیواله کچا د توانه د زیاتو بیو له وجې د ګرانې د خطرو سره مخ دی او د دې ترڅنګ د قدرتي اپتونو ستونزې هم مخې ته راځي. د رپورٹ مطابق په پاکستان کې د سیلابونو له وجې په توانه حکومتي رعایتونه ختم کړي شوی او په خلکو د مالیاتي بوج د زیاتوالي له وجې په غربت او بیروزګارۍ کې هم اضافه کیږي. اسد خان په خیبر پختونخوا مردان خار کې د سنگي مرمرو د کارخانه مالک دی. دی وایي د هغوی د کاروباري بجلی یو یونټ نږدې 50 روپۍ دی او هر میاشت 15 لک روپۍ یوازې د بجلی په مت کې ورکوي.
نن سبا لکه زمون په کارخانه کې موږ سره څنګه دینه په یو شپ باندې څنګه دینه دا 20 لیبر موږ سره کار کوي نو سبا موږ به شپونه چلول خو شو کې بس بجلې یونټ د اخیرا وځي دا اوس موږ سنگل شپ طرف ته تللی وو او بس اخیری موږ دا سول چې بس باندې کوشي.
د پاکستان د اقتصادي سروې کال 2022 او 3 مطابق په پاکستان کې پیکس آمدنی 1450 ډالر ده چې د ورځې په حساب 0.8 ډالر آمدن جوړیږي او هم د دې مطابق په پاکستانی روپو کې یو تن د ورځې 1,00 روپے آمدن لري. د دې ترڅنګ سرکاري شمیرې ښایي د سیلابونو وروستو په ملک کې د بیروزګارۍ شرح 6% نه زیاته شوې. د اقتصاد ماهر طاهر امین ویوې ډیو ته وایي په پاکستان کې د غیر ملکی زرې مبادله کمې دي او پاکستان زیاتره بجلی په ډیزل هم ترلاسه کوي او 70% پټرولیم مصنوعات د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي. دوی وایي په راتلونکي وخت کې د درآمدي توان د کمیل عمله گرانی او بیروزګاری نور هم سیوا کی دی شي
او کله چې همدا سی دوی ته حالات پیدا کیږي نو د دې په امپورت کې کمی راتلی شي او کله په امپورت کې کمی راشي نو لازمی خبره را دلته ارتفیشل شارټیج هم پیدا کی دی شي ذخیراندوزی هم کی دی شي او دغه شانتي ریټونه ډیر په بره هم تلی شي.
د ملګری ملتونو لیبر ایجنسی په خپل ریپورت کې وایي امکان لري په کال 2023 کې نړیواله بیروزګاری 2.8 میلیون ته زیات شي او د دې شربا 5.8% وي. د مزدورانو نړیواله اتحادیه یا لیبر ارګنایزیشن وایي په نړیواله کچا د اقتصادي ستونزو یا اقتصاد د سستروي له وجې خلک به په کمه تنخواه ډیر کار کوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه دا وخت په نړیواله کچا چې زیاتره پکې سویلي ایشیایي هیوادونه شامل دي کې 244 میلیون خلک د غربت له وجې 1.9 ډالر ورځ په کار کولو مجبور دي چې پکې 290 میلیون بې تعلیم ځوانان هلکان او جنکې شامل دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د پاکستان سینیټ د بانکونو د خاورو سوبو ته په قرضو کې د اضافه په اړه د سټیټ بانک د کال 2021 د قانوني مسوده منظوري ورکړې ده. په دغه مهال سینیټ ته ویل شوې دي چې په هیواد کې د بانکونو د خوا د قرضو په ویش کې وړې سوبې محرومه ساتل شوې دي او بانکونه خپل 98% قرضې پنجاب او سندھ صوبو کې خلکو ته ورکوي او باقی د 2% نه هم کم قرضه وړو صوبو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال پیر ولایت شاه پرپورټ کې اورو.
سینیٹ کے واکمن پی ڈی ایم دا اکثریت باوجود حکومت مخالف تحریک انصاف گن غلی سینیٹر محسن عزیز لخوا دا وڑو صوبو پا گٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان کال دوزر وشتم بل درون اکثریت سر منظوری ور کلے دا. وی او اے ڈی و سر خبر کی سینیٹر محسن عزیز دا قانونی مسودے منظوری دا طرح گرے و بدمنے نے زپل بلوچستان او خیبر پختونخوا لپارا گٹاور گرزاوی.
جو لون ہمارا 1% ہے وہ تقریباً ہمیں 5.5% مل جائے گا, یعنی 5% پانچ گنا 5.5 گنا پہلے سے جو ہے ہمارا لون ہمیں زیادہ ملے گا.
اغویل قانونی مسودے دلاندے بینکونو لخوا قرضو کے دا صوبو برخه دا دوی دا بینک ڈپازٹ یا ذخائر پا اساس ویشلو پریکلا شوی دا او کو کتلی شنو دا خیبر پختونخوا دا بینکونو پا ذخائرو کے 9% برخه جوڑے گی. زکر دا ٹاکل شوی نوی فارمولی لاندے براتلون کی کی صوبے تر بینکونو نمیلاویدون کی قرضے شر 15 زیادہ شی. پدے موقع دا خزانے مرکزی مرستیال وزیر عائشہ غصبہ شاہ دا بینکونو قرضوں کے دا غیر منصفانہ تقسیم پخلیوں کو عہدے ہم امن الدی مخنوی پکار دے خور سر اگے دا درزم خپل کڑے چدی تر سیاسی رنگ ور کول پزے ددی یو شریک حل رو باسل پکار دی. وی او اے ڈی وسر خبر کے سینیٹر محسن عزیز ویل چر طرح گرے دا واقعات دا وجہ بینکونو خیبر پختونخوا او بلوچستان دا سرمایہ کارے لپار خطرناک زیو نگر زولیو. اغه دا تور هم لګول چې ګنزل بینکونو به اکثر سرمایه کاران دغه دو صوبو کې د سرمایه کارانه نه منې کول او دوی به لم سوال چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا په زیاده په سن او پنجاب کې سرمایه کاری وکړي.
یا تر وو یان سے اپنے بینک بند کر لے اپنے ڈپازٹ یہاں سے ڈالے ادر وائز دے ول بی باؤنڈ ٹو گیو دس منی ٹو دا کمرشل ایکٹیویٹیز انڈسٹری.
نوموړي وویل د قانوني مسودې د لاندې ټول سرکاري او شخصي بینکونه د قرضو نوې فارموله باندې د عمل کولو پابند کړي شوي دي. سینیټر محسن عزیز زیاته کړه چې کوم بینکونه نوې فارموله باندې عمل نه کوي هغه به بیا په یادو صوبو کې خپل بینکونه تړي او د دغه ځای نه بځي. نوموړي په خبره د دې تر ټولو زیاته ګټه به د ترهګرۍ او بدامنۍ نه متاثره بلوچستان او خیبر پختونخوا کې وړو کاروباریانو ته رسي چې له امله دغلته د روزګار نوې موقع پیدا کېدلی شي. قانوني مساوده باندې باس په وخت هم د تحریک انصاف ګوند د سنټ بل غړي او د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین ویناو د پاکستانی بینکونو د قرضې 15% برخه د هیواد یوازې نه حلوي خارونه کې ویشلی شي. که څه هم سنټ د وړو صوبو په ګټه دغه مهم قانوني مساوده منظوري ورکړه ده، خو د دې د قامي سملې نه د منظوري عمل لا پاتې دی. مهمه خبره دا ده چې تحریک انصاف دا قانوني مسوده د سنټ نه پاس کړه، خو قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو استعفا ورکړې ده او دغلته ګوند نمایندګي نه لري. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د خیبر پختونخوا د قبایلي زلو د فنډونو په اړه وخت په وخت د خیبر پختونخوا او د وفاقي یا مرکزي حکومت ترمنځ شخړې راپورته کیږي. په رستو کې صوبائی حکومت تور لګولې چې په روان مالی کال کې ورته وفاقي حکومت د قبایلي زلو د ترقیاتي بجټ یا بودیجې د لپاره پیسې نه دي ورکړې. خو د پاکستان د سینټ د سفران د سټینډینګ کمیټې مشر وای د زمکېدو نه راپدې خوا وفاقي حکومت قبایلي زلو ته په بلیونونو روپۍ ورکړې دي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د ډیو د خبریال ارشد مومن په رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان څو ورځې وړاندې په یو بیان کې ویلي وو د 15م آئینی بدلون د سوري لاندې په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي کارونه کول د صوبای حکومت ذمہواري ده، خو وفاقي حکومت دوی ته پندونه نه ورکوي. نوموړي ویلي وفاقي حکومت روان کال په 55 بلیون روپو کې فقط 5 بلیون روپۍ د قبایلي ضلعو لپاره صوبې ته ورکړي دي. خو د پاکستان د سینټ د سپرن سټینډنګ کمیټې چیرمن هلال الرحمن دیوته ویل د صوبای حکومت د بیان وروسته د صوبې او د وفاق د خزانه د محکمې چارواکي کمیټې ته راغوښتي. نوموړي ویل دغه چارواکو په وینا قبایلي ضلعو ته د زمکېدو نه راپدې خوا وفاقي حکومت تر اوسه 370 بلیون روپۍ ورکړي دي. دې ترڅنګ د کال 2018 نه راپدې خوا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د شوي نقصانونو د بیا بحالۍ لپاره ځانګړي نږدې 100 اربع روپۍ نورې ورکړي دي.
لکه دوی پرون دا خبره کوله چې موږ سره موږ باندې بوج دي قبایلي علاقه، نو زه د قبایلي علاقې خپل ورونو ته دا غږ ورسول غواړم چې موږ په دوی باندې بوج نه یو. دوی زموږ پیسې پټې کړي، صوبایي حکومت زموږ پیسې پټې کړي.
د وفاقي حکومت لخوا په نږدو کې د یو کمیټې جوړولو نوټیفیکیشن هم شوی چې پکې د قبایلي ضلعو تیز ترقیاتي پروګرام د پندونو خرچ کولو لپاره دغه کمیټې اعلان شوی ده. دا کمیټې به د ای ای پی 80% پند خرچ کړي. په کمیټې کې د خیبر پختونخوا گورنر، دوه د صوبې اسمبلی غړي، دوه د قومي اسمبلی غړي او ځینې وفاقي او صوبې سیکټریان هم شامل دي. د مومندونه د صوبې اسمبلی غړي نثار مومند دی وته ویل صوبې حکومت د قبایلي ضلعو پندونه د صوبې په نورو برخو کې خرچ کړي دي. نوموړي ویل قبایلي ضلعې ترهګرۍ ځپلي باید چې دغه سیمو پندونه هم دغه علاقو کې د ترقیاتي کارونو لپاره خرچ کړي شي.
نو په کار دا چې دغه پیسې دلته داسې قانون صحیح پاسي چې دا پیسې یو خپل هټ ته راځي زما خپل سلطال په خاص کر خصوصاً په قبایلي سیمو کې خامخا لګي.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د وفاقي حکومت نه د قبایلي ضلعو پنډونه نه ترلاسه کېدو د وجې د دغه ضلعو د سرکاري ملازمینو تنخواګانې صوبایي حکومت ورکوي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بریسټر محمد علي سیب دیوته ویلي د قبایلي ضلعو پنډونه په نورو ضلعو کې د خرچ کولو تورونه بے ځای دي.
قبایلی ضلعو کو 50 اربع روپے چې کم بدی نه نه راکولې اې راکړی نه دی هغه سره نه چې پیسې راکړی نه دی نامونګه په نورو ضلعو کې ولاګولې څنګه.
د 15م آئینی بدلون لاندې د لاسو کالو پورې به د قبایلی ضلعو ترقیاتي او اخراجات جاریه پندونه به وفاقي حکومت ورکوي. دروان مالی کال د پاره 110 بلین روپۍ وفاقي حکومت ته په دغه مت کې د خیبر پختونخوا حکومت ته ورکول دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
قدرمنو اوریدونکو، ستړی مشی د ډیوی خبری خپرونه کې ستاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هرکلی وایم. نن د سې شنبې یا نهې ورځ د جنوري د میاشتې 12مه نیټه ده. اول غوږ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د وکیلانو، تنظیمونو او ناشنل ډیموکراتیک ګوند د قام پاله سیاستوال او د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر عبداللطیف افریدی د قتل پر ضد د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاج اعلان کړی. پښتنو قام پاله مشرانو د لطیف افریدی وژنه د پښتنو لپاره لوی تاوان بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره تعلق لرونکو جنکیو په زوره د واده کولو او د مذهب بدلولو په پیښه باندې خنه څرګنده کړې او د پاکستان نه یې د دې د مخنیوي غوښتنه کړې. د پاملرنې نړیوالې موسسې یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې ځنډیدلې فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. سرټکی تاسو واوریدل و زغښې د مهمو خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د وکیلانو، تنظیمونو او ناشنل ډیموکراتیک ګوند د قام پاله سیاستوال او د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر عبداللطیف افریدی د قتل پر ضد د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاج اعلان کړی. د ګولیا دوشنبې په ورځ د عبداللطیف افریدی د وژنې په اړه د پېښور پولیسو اس اس پی اپریشن کاشف عباسی مدواتو ته وویل چې افریدی د پېښور های کورټ په بار روم یا وکیلانو کوټه کې ناست و چې ډزې پرې وشوې. پولیسو د عدنان سمی افریدی په نوم یو تن نیولی چې وایي په لطیف افریدی یې ډزې کړې وې. لطیف افریدی روختون ته په لاره ساور کړله. اس اس پی کاشف عباسی وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او ګڼ نورو کسانو د لطیف افریدی وژنه غندلې او د افسوس څرګندونې پرې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره تعلق لرونکي جنکیو په زوره د واده کولو او مذهب بدلولو په پیښه باندې خنه څرګنده کړې ده او د پاکستان یې په سمدستي توګه د دغو پیښو د مخنیوي او انصاف ورکولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه د ورکل شوې خبر تر مخه د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د پاکستان په حکومت ټینګار کوي چې د کم عمره جنکیو او کم عمره ښځو په زوره د ودونو کولو او مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي لپاره دي سمدستي توګه باندې ګامونه پورته کړي. دوی ویلي پاکستان د ځایي او نړیوالو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي، د دغو پیښو پلټنې دي وکړي او ذمهوارو سره دي حساب وکړي. پاکستان په سمدستي ډول د بشري حقونو د کارپوهانو څرګندونو ته خبرګون نه دی ویلی، خو له دې وړاندې یې تل دریس خپل کړی دی چې په پاکستان کې لږکۍ خوندي دي او په زوره د مذهب بدلولو دومره پیښې نه کیږي څومره چې ښودل کیږي. د پاملرنې نړیواله موسسه یا کیر انټرنیشنل په افغانستان کې خپل ځنډیدلې روغتیایي فعالیتونه بیرته پیلوي، په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندویو موسساتو مرستې ته اړتیا لري. د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی. د پاملرنې نړیوالې موسسې یا کیر انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت یې کارځایونو ته د خپلو ښځینه کارکوونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتګ په اړه له ډاډ ترلاسه کولو وروسته دا پریکړه کړې ده. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دویم نړیواله مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلې فعالیتونه بیرته پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم ویلي و چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې ترسره شوو بدلیاتي انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ په سند صوبه کې واکمنه پاکستان پیپلز ګوند ګټلې دي.
په دویم نمبر جماعت اسلامی او په دریم نمبر پسی تحریک انصاف ګوند راغلی دی. د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی غیر ختمی نتیجو کې ول شوی په کراچۍ کې د اتوار یا یک شنبه په ورځ په 215 دیش یونین کونسل او انتخابات ترسره شوی دی. په یاد یونین کونسل کې په درې نوی باندې پاکستان پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړې او جماعت اسلامی شپږتیا یونین کونسل ګټلې دي. تحریک انصاف په سلویخت یونین کونسل کامیاب شوی دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. متحده قومونو او امریکا هم افغانستان کې د پارلمان د پخواني غړي مرسل نبی زاده په وژنه غبرګون ښودلې. بلې خوا افغانستان کې د ماشومانو د صحت او ژغورنې په اړه کارکوونکي ادارې سیف دی چلډرن او د آی سی آر سی نه وروسته د پاملرنې یوې بلې نړیوالې ادارې کیئر انټرنیشنل هم ویلي د طالبانو لخوا ښځو کارکوونکو ته د اجازه ورکولو وروسته دوی افغانستان کې خپلې هلې ځلې بیرته پیلوي. ډیرو ادارو په ښځو د طالبانو د بندیز وروسته خپلې هلې ځلې ځنډولې وې. نور تفصیل یې د ډیوا همکار نوشروان کلندر په دې رپورت کې اورو.
د پاملرنې نړیوال تنظیم په خپل بیان کې ویلي دي چې کیر انټرنیشنل افغانستان کې د ژغورنې کارونو لپاره خپل هلې ځلې له هغې وروسته ځنډولې وي چې امارت اسلامي افغانستان په هیواد کې د نړیوالو تنظیمونو په ښځو کارکوونکو بندیزونه پځې کړل. بیان کې ویل شوي چې ښځې کارکوونکي د تنظیم لازمي برخه ده او د دوی نه بغیر دوی خپل کارونو ته دوام نشي ورکولی. خو اوس چې د طالبانو لخوا ښځو کارکوونکو ته د کار کولو او تحفظ باور ورکړی شوی دی نو دوی افغانستان کې د انساني بحران مخنیوي په خاطر یو وار بیا د صحت او خوراک کمې هلې ځلې پیلوي. بیان کې ویلي شوي دا ځکه چې افغان ولس ته ورپېښو چیلنجونو ته د ځواب ویلو دپاره د سړو سره د ښځو فعالیتونه هم د پام وړ دي. په افغانستان کې یو شمیر نړیوالو خیریه بنسټونو خپل فعالیتونه وروسته تر هغه بند کړل چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 24 نیټه په یو خط کې په ټولو داخلي او بارنو غیر دولتي موسسو او سازمانونو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز اعلان کړ. تر دغه اعلان څو ساعته وروسته د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په ګډون د ماشومانو د ساتنې موسسې سیو دی چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا نارویژن ریفیوجیز کونسل په نوم څو غیر دولتي نړیوالو تنظیمونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم بند کړل. بیان کې ویل شوی دی چې هیله مندي بندیزونه به بیرته واخیستی شي او دوی هڅه کوي چې د افغان میرمنو او جینکو په شمول د ټولو اړخونو د ژغورنې لپاره سړو او ښځو کارکوونکو ته د کار کولو محفوظه لارې سمې کړې شي. کیر تنظیم په افغانستان کې د کال 1978 راهیسې کار کوي او دا وخت یې د هیواد په وو ایالتونو کې دیرش ګرځنده مرکزونه هم موجود دي. د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې د ماشومانو د صحت او ژغورنې لپاره کارکوونکي نړیوال تنظیم سیو دی چلډرن هم د افغان طالبانو لخوا ښځو کارکوونکو ته د کار کولو باور وروسته د خپلو هلو ځلو پیل کولو اعلان کړی و. بلخوا په افغانستان کې د پارلمان پخوانی غړی مرسل نبیزاده د وژنې غندنه په نړیوال کچ روانه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش په کابل کې د ولسي جرګې د پخوانی غړی مرسل نبیزاده په وژنه ژور خفګان څرګند کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته مخه دا خبره د ملګرو ملتونو ویان مرستیالې سټیپنی ټرملې بیګا کړې ده. انټونیو ګوټرش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه شوې. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس فیسټ هم په ټوټر پاڼه خپل غبرګون کې ویلي چې د مرسل نبیزاده په وژنه ویر کوي او هغه د یوې بهادرې او ولسي خدمت کوونکي په نوم یاده کړې ده. بیان زیاتوي چې افغانان د یوې لارښودونکې نه محروم شوي او باید د پیښې داسې پلټنې وشي چې ترې معلومه شي مرسل چا ولې وژلې. نوشیروان کلندر، وی او اے ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
د واشنگٹن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. موبائل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
په ملګر ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم خبرداري ورکړې که په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه نه شي نو ښایي دا چې د واکمن طالبانو غړي به داعش خراسان سره یو ځای شي. څېړونکي وایي په افغانستان کې روان اقتصادي بحران د طالبانو غړي په داعش کې د شاملېدو قوي علت نه شي کېدلی. البته ځینې عام وګړي د اقتصادي او نورو ستونزو له وجې وسلوالو ډلو کې شاملېدلی شي. دوی په دې نظر دی چې د پاکستانی چارواکو دغه څرګندونې په نړیواله کچه د طالبانو د وکالت کولو په معنی دي او وای باید پاکستان د دې پر ځای په خپل هیواد کې دننه مخ په زیاتېدونکو د نامنه پیښو ته پام ورکړي. نو تفصیل د پیښور نه د ډیو د خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سفیر منیر اکرم د نیوز ویک مجلې سره په خبرو کې د ډیورنډ کرخې سره نږدې سیمو کې د وسلوالو بریدونو او فعالیتونو باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کله ناکله تحریکي طالبان، پاکستان، بلوچ او نورې وسلوالې ډلې د پاکستان د ګټو په ضد یو ځای فعالیت کوي. نوموړي دا خبرداري هم ورکړی که طالبان کافي پیسې ونه لري ځینې ډلې به داعش خراسان سره یو ځای شي. د په وینا په افغانستان کې وضعیت اندېښمنون کېده. په اسلام آباد کې مشت خبریال طاهر خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د پیسو د نشټون له امله د طالبانو غړي داعش خراسان کې شاملېدل یو قوي علت نشي کېدلی، خو په طالبانو کې خپل منځي خپګان د دې لامل جوړېدلی شي.
ماضی کې خوده کې شک نشته چې ځینې خلک د افغان طالبانو نه داعش طرف تللي، لیکن دا غي علتونه او اسباب او وجوهات صبر شانو تاسو به یادې کې عبدالرو خادم چې کله د ګوانټانامو نه دی خوشی شوی نو هغه وخت کې د مخ کې دغه متاثر شي او چې کوم عربان په ګوانټانامو کې وو. بیا منصور داد الله 2015 کال کې لکه دی هم بیا وجل شو، هغه وخت کې داعش طرف ته رجحان وو او ځکه خدای علت دا و چونکه دغه رور وجل شوی او دغه شک په ځینې خپل ملګرو باندې وو نو دغه علتونه زیات دي.
منیر اکرم په افغانستان کې د حالاتو سره د مقابلې لپاره د یوې موثرې تګلارې د موندلو په ضرورت ټینګار کړی او ویلي دي چې یوازې د داعش خراسان په ضد نه بلکې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف د اقدام کولو لپاره طالبان قانع کول پکار دي. هغه زیاته کړي چې د طالبانو د لوري دا ډول کوشش به تر هغو لاسته راوړل ستونزمن وي تر کومې چې د دوی د حکومت سره د آمدنۍ کمې وي. د پېښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي دغه څرګندونې د طالبانو د وکالت په معنی دي، کومې چې پاکستان لپاره د ګټو په ځای د زیان سبب ګرځېدای شي.
پاکستان کې داعش کتا سووري 2015 کې پاکستان کې وجود راغله او رغزه ایجنسی کې نو دا پاکستان ته خطر ده. پاکستان په کار سره خپل معاملاتو خیال د خپل وزتی د دې په مخ کې یو بلو بیک ایفیکټ دی، د نیگیټیو کنسیکوئنسز دی.
په جرمني کې مشت افغان شنون کې قریب الرحمن شاه وایس اپ امریکا ڈیو نیوز توای چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د مخنیوي لپاره پکار ده چې طالبان د مالی سرچینو سیوا کولو او اقتصادي ستونزو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
په دې ټولو مسایلو کاغه لترهګری سره مبارزه ده، کاغه د نوې ډلو راټوکېدل د اقتصاد په دې برخه کې ډیر مهم رول لري. خلک د فقر له امله دې ته مخه کوي. کورنۍ ستونزې د افغانستان په سم شکل باندې باید منیجمنت شي ترڅو دغه خطرونه راکم شي او د منطقې او دنیا اندېښنې هم کمې شي.
که څه هم افغان طالبان وایي چې په افغانستان کې داعش خراسان منظم وجود نه لري، خو یادې ډلې په هیواد کې د یو شمېر بریدونو ذمواري منلې ده. افغان طالبانو د داعش خراسان خلاف وخت په وخت د عملیاتو او د دغې ډلې د غړو د منځوړلو او نیولو خبرونه هم ورکړي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
دا دا وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د خوا په رستو کې په پاکستان کې د تشدد د زیاتو پیښو په محل پاکستان تور لګوي چې دغه وسلوالو په افغانستان کې پناه اخستې ده او غواړي په افغانستان کې واکمن طالبان دې د دوی خلاف ګامونه پورته کړي او د دوهې د تړون په رڼا کې خپله خوره ترهګرو ته د استعمال اجازه ورنکړل شي. افغان طالبان دغه تورونه ردوي. څېړونکي وایي د پاکستاني طالبانو خلاف د افغانستان واکمن طالبان ګامونه نشي پورته کولی ځکه چې په نظریاتي توګه دوی یووالی لري. څېړونکي زیاتوي چې د افغان طالبانو سره سره پاکستان لره پکار دی چې د افغانستان قبایلي او سیمه ییزه سیاسي مشرانو سره هم په دې اړه تماس ونیسي. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په دې اړه سبه روان دی. تفسیر یې د دیو د خبریالې رابعه پیر پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت سره کېدونکې د اوربند لوسنامې ختمې دوه ورسته کله دم تحریک طالبان پاکستان د امنیتي ځواکونو په نقشه کولو ته دوام ورکړی او په ورستیو میاشتو کې د یو نیم سل څخه د زیاتو ترګرو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د څېړونکو وینا د پاکستان غواړي د افغان طالبانو حکومت وهڅوي چې د کله دم تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي لخوا رامنځته شوي ګواښ په اثر کړی. خدا سي شکاري چې د طالبانو موقتی حکومت دریس ولاړ دي چې د ټي ټي پي د ستونزي هواري د خبرو ده. په خواني سفارتکار آصف دوراني وی او ای ډي و سره خبرې کی وای
ذراتي تور ټي پي او افغان طالبان یو او یو دي په دغه مطالعې نظراتي تور دوی په دا وایي چې ټي ټي پي په پاکستان
نموړی دا هم وای پاکستان یوازې د افغان حکومت سره د خبرو پر ځای ټریک ټو مذاکرات یعنی د مشرانو او پوهانو ترمنځ هم د خبرو لړۍ یو ځل بیا پیل کړې. سیم پاکستان حکومت تیر کال د کله دم تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو په غوښتنه د سولې خبرې پیل کړې وې، خو خبرې اترې ورسته ماتې شوې او دغه پروسه مخته ولاړه. ستر خبریال طاهر خان وی او ای ډی واتا وایم
افغان طالبان نو رول زنه وینم دا ممکن نه ده چې هغه دې د پاکستان لپاره په پاکستانی طالبانو فشار راوړي یا د پاکستان لپاره هغه څوک د افغانستان نه وباس، ځکه پاکستانی طالبانو افغان طالبانو سره مدد کړو کله چې هغه پاکستان ته راغلل په شروع کې.
په عین حال کې د بریدونو چټکتیا د هیواد ملکی او انتظامی مشرتابه دې ته اړ کړی چې د افغانستان په اړه خپل د ستراتیژي بیا کتنه وکړي. د رواني میاشتې په پیل کې د ملي امنیت کمیټه د ترګرو بریدونو د زیاتوالي په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. ملکی او فوجي مشرتابه ته د غونډې په خبرې سوي بیانیه کې که څه هم د افغانستان نوم نه و اخستی، خو وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو د کله دم تحریک طالبان پاکستان ترګر ته افغانستان څخه پاکستان ته راځي او د افغان طالبانو ذمہواري ده چې ترګر د اړیکړي خورولو څخه وګرځوي. د پاکستان پر دغه بیانونو د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي وو پر حالاتو قابو مندلو د پاره ګامونه پورته کول د پاکستان سیمواري ده او پاکستان دی د کرکه خوروونکو او بے بنیاد بیانونو څخه ډډه وکړي. بل پلوته په هیواد کې دننه د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومتونه د ترګري د مخنیوي سیمواري پر یو بل اچوي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وینا د ترګري مخنیوي د وفاق کار دی. البته تلافي حکومت وایي د ترګري دغه مسله په خیبر پښتونخوا او پخواني قبایلي سیمو کې جوړه ده او وفاقي حکومت کچري عملیات کوي، نو هغه به هم د صوبایي حکومت په خوښه کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په خبری خپرونه کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی د ډیوا همکار مختار خلیل.
د پاکستان د ناقلاری صوبی بلوچستان په گوادر کې د حق دو تحریک په نوم د مقامی خلکو د خپلو حقونو د پاره د راپورته تحریک د چقولو په غرض ریاستی ادارو د حق دو تحریک د مشرانو خلاف کاروایی شروع کړی ده. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل تازه اداریه کې د حق دو تحریک او د دې خلاف د ریاستی ادارو د اقداماتو په باب لا تفصیلی حال بیان کړی دی. حق دو تحریک د تیر یو کال راسخ خپل هلی زلی شروع کړی دی او په قول د حق دو تحریک د مشرتابه د پاکستان ریاست د بلوچستان د مکران سیمی خلکو سره ډیر ناجایز سلوک راخسته دی. دان خپل اداریه کې لیکي چې مولانا هدایت الرحمن او په کال 2021 کې د د مشرای لاندې شروع شوی تحریک هغه وخت ډیر زر قامی بام ته ورسیدل کله چې مولانا صاحب گوادر کې د مختلفو مسلو په سر او د گوادر خلکو سره د کیدونکو بے انصافو خلاف د یو لوی عوامی تحریک مشری شروع کا. په دې مسلو او بے انصافو کې د بلوچستان په سمندري حدودو کې په غیر قانونه توګه د مچیمارۍ کولو د پاره د غیر قانونه مشینی کشتو بهر نه دراتلو مسله هم شامل ده. دین علاوه مقامی خلکو ته ایران سره د سرحدي تجارت کولو په لار کې پراته خندان او د سیمي خلکو ته د اولسي اسانو د نور کېدو مسلې هم د حق دو تحریک د راپورته کېدو سبب جوړې شوې دي. ډان لیکي چې ریاستي پاکستان د حق دو تحریک مرستیالانو سره تیر کال د دې ټولو مسلو د اوارولو لوز کړی وو، خو چې کله ریاست د خپلو لوزونو نه ورسته شو نو د حق دو تحریک کارکنان د احتجاج دپاره لارو کوڅو ته راووتل. د تیر دسمبر په اخیری ورځو کې ریاست سره د خبرو اترو د ختمېدو نه پس حکومت او احتجاج کوونکي یو بل ته مخامخ شول چې په نتیجه کې د دوی ترمنځ یو خونړی انخته وشوه. د خلکو او د پولیس ترمنځ لاس په لاس جنگ کې یو پولیسواله مړ شو. د دې پتو کې ریاستي ادارو د حق دو تحریک د قیادت خلاف کارروایی شروع کا. پدی کا روایه کی ریاستی ادارو د تیر جمعی پورز مولانا ہدایت الرحمن د قتل او پنورو الزامونو کی د گوادر د یو عدالت دننه گرفتار کو. پدغه موقع د عدالت دننه او بهر د موجود وکیلانو وینا ده چې د مولانا ہدایت الرحمن په دی ډول گرفتاری او غیر قانونی عمل دی، زکه چې مولانا ہدایت الرحمن د ضمانت د پاره عدالت ته تللی وو. د مولانا ہدایت الرحمن وینا ده چې زما د نیو او د خپل حقونو د پاره د حق دو د روان تاریخ پلو کې ډیر جوخت لوق دے. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې په دې ټوله الګ الګ کې د یو پولیسواله د وجلې کې دوه دي بې شکه چې ګناهګارو له سزا ورکړې شي، خو ریاست باید چې د پولیسواله قتل د حق دو تحریک خلاف د انتقامی کار روایه په توګه استعمال نکي. دان خپل اداریه د پښتون تحفظ مومنټ د یو مشر او د قامی اسمبلی د غړي د عالی وزیر په ذکر کولو ختمه کړی ده او لیکلی دي چې د عالی وزیر د معاملې نه هر چاته دا خبره واضحه شوې ده چې ریاست له د عالی وزیر په شان د خپل مخالفینو د بندیوان ساتلو چل ول او طریقې ورزي، خو ریاست باید چې د غیر جمهوری عمل نه اوس لاس واخلي.
اوکرین د روس د یرغل د دومله خدیزه وړاندې برتانیا د اوکرین سره د ملاتړ د پیوړتیا حاصل کوي. بلخوا د روس پخوانی پوځي چې په اوکرین کې جنگی درې دي په اوکرین کې د روس د جنگی جرمونو په ضد پلټنې کوونکو سره خبرو ته چمتو دي. په اوکرین کې د جګړې تازه معلومات د وایس اف امریکا ډیوا همکار کچم کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د برتانیې خارجه وزیر جیمز کلیولی با په یوکرین کې د روس د یرغل د لومړۍ کلیزې څخه مخکې نن د سه شنبې یا نهې په ورځ د امریکا او کاناډا د سفر په مهال د یوکرین لپاره د ملاتړ پاورته کولو هڅه وکړي. برتانیا د تیر کال فروری میاشت کې اوکرین باندې د یرغل راهیسې د کیف ټینګ ملاتړ کوي. د داونۍ آخر کې ژمنه کړې وه چې یوکرین ته به سوارلس موټرې او دوه ټینکونه او نوره درنه وسله ورلېږي. جرمني تر فشار لاندې ده چې یوکرین ته د لیوپارډ دوه ټینکونه واستوي، خو حکومت یې وایي چې دا ډول ټینکونه باید یوازې هغه مهال یوکرین ته ورکړی سي چې د کیف د مهمو متحدینو په ځانګړې توګه د امریکا سره سه موافقه وسي. هغلی جیمز با د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن او د کینیډا خارجه وزیر میلانیا جولی ته وایي چې دا مناسب وخت دی چې یوکرین ته فوزی مرستې نورې هم زیاتې کړي سي. بلخوا د روس پخوانی فوزی چې ادا کوي د روس لخوا په یوکرین کې جنگیدلې دی، دا مهال د تیښتې وروسته په ناروې کې پناه غوښتنه کوي. په نوروې کې چارواکو وویل چې سرحدي ساتونکو د جمعې په سهار د روس او نوروې ته نږدې پولیس سره دا سړی نیولې دی. د روس پخوانی فوزي اندري مداوا وکیلی خبري ادارو ته ویلي دی چې هغه د مهال په نوروې کې دی او پناه غواړي. اوی چې هغه دا اعلان هم کړی دی چې چمتو دی د روس د واګنر ګروپ لخوا په اوکرين کې د جنگي جرمونو په اړه پلټنه کوونکو سره به د هغه د جنگي خپلې تجربو په اړه خبري وکړي. بل خواته د یوکرين چارواکو نن د نهیږي شنبه په ورځ وویل چې د نیپرا په شار کې د روس په میزایل عمله کې په یو استوګنه په ودانۍ کې د وژل سوو کسانو شمیر یو سلویش تر رسیدلې دی چې د ژغورنې کارکونکي یو ماشوم مړی موندلې. نیپرو شار چې په کومه سیمه کې دی د دې گورنر تر مخه دا وخت د سپینځه وست تنه بې درکه دي. 90% ودانۍ وایي چې د ملبې څخه پاکه کړې ده، خو وایي چې په دې برید کې یو کم اتیا خلک ژوبل سوي هم دي چې پکې 28 دا مهال د درملنې لپاره په اسپتال کې بستر دي. په نیپرو کې مزاحل عمله د خالي شنبه په ورځ سوې ده او د یوکرین هوایی فوج وایي چې په دې حمله کې د H-22 نومي مزاحل استعمال سوي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په شپه په خپل وینا کې وویل چې د نیپرو کې برید اوکرين ته د وسلو رسولو په اړه د چټکو ګامونو پریکړو ته اړتیا په ګوته کوي. زلنسکی وویل د نیپرو څخه پیش سوی دی یوازې دا په ګوته کوي چې دا څومره مهمه ده چې د یوکرين او د ازادۍ د دفاع لپاره ائتلاف ټولي هڅې یو ځای سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وړاندې کوم یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. وړاندې کوم کې د زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
روس د متحده قانونو د سلامتی کونسل یو مستقل غړی ملک دی او د اوکرين خلاف د شروع کړي خپل جنگ د پاره د شمالي کوریا او ایران نه په وسلو اخیستو د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو په خاره خلافتیا کوي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد د روس دا کارونه د غندنی وړ بللې دي. دی ویل دي چې امریکا په تصدیق سره دا خبره کوي چې شمالي کوریا د روس د ویګنر نومي پرایویټ فوجي کمپنۍ په لاس روس ته شمالي کوریا نه د اخیستې شوو وسلو رصد مکمل کړی دی. سفیر میرمن لینډا تامس گرینفیلد خپل بیان کې ویل دي چې شمالي کوریا نه د اخیستې شوو وسلو په ایواز کې شمالي کوریا ته د پیسو ادایګي د روس ویګنر پرایویټ فوجي کمپنۍ مکمل کړی ده. ویګنر په زرګونو خپل فوجان د اوکرين جنگ لا لیګل دي. شمالي کوریا په 13 نومبر کې روس ته د ویګنر په لاس په زرګونو میزایل او د زميني فوج د استعمال د پاره راکټي ورکړي دي. خو د امریکانو بندیزونو او د برامداتو په قابو کې د ساتلو لوجه ویګنر په ګرد دنیا کې اوکرين کې د خپل فوجي عملیاتو د کامیابولو د پاره د وسلو د جنگ سیمتا د رسولو په غرض د رصد د اوډونکو په لټون کې دي. سفیر میرمن تامس گرینفیلد دا هم وی چې مونږ اندازه لګو چې ویګنر ته څومره مقدار کې وسله ورکړې شوې ده، دا به اوکرين کې د میدان جنگ نقشه بدل نه کړی شي. خو دې وی چې مونږ سره دا فکر دی چې شمالي کوریا ویګنر ته د نورې زیاتې وسلې او جنگي سازو سامان ورکولو منصوبه بندي کوي. روس د تیرو ډیرو کلونو راسي ویګنر په دنیا کې د خپلې خطرناکې او د غیر محکمتیا پیدا کولو خارجه پالیسۍ د کامیابولو لپاره استعمالوي. خو دې سره سره مشرق وسطا، افریقا او په اوکرين کې د خپل کرونا د ځان د ناجانه او ناخبره ساتلو دریز اختیار کړی دی. د ویګنر کمپنۍ شمالي کوریا نه د وسلو په اخیستو نه یوازې اوکرين کې د تباهۍ عمل جاری دی، ولې دې وسلو نه د شمالي کوریا لاسو ته د ورغلو پیسو په زور شمالي کوریا ابنای کوریا کې غیر محکمتیا پیدا کولی شي او په دې د لوی تباهۍ د خورولو او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام په وړاندې بوتلی شي. د دې وسلو د خرید او فروخت په نتیجه کې شمالي کوریا ته د ورکړو رقمونو ورکېدو له ثوابه شمالي کوریا په تیر کال کې د دومره زیاتو بیلستیک میزایلونو تجربه کړې دي چې دین وړاندې چری هم نه وکړي. د شمالي کوریا د بیلستیک میزایل هر تجربه د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو خلاف ورزي ده او په سلامتی کونسل لازمه ده چې شمالي کوریا نه د دې سخت پوښتنه وکړي. سفیر تامس گرینفیلډ په سفارتکو کې ویلي دي چې روس نه یوازې د شمالي کوریا د دې غیر قانونه سرګرمو او خطرناکو عملیاتو طرفداري کوي، بلکې روس ورسره اوس په دې ټولو کارونو کې خخ کارا ملګری دی. امریکا به د روس او د شمالي کوریا لخوا د سلامتی کونسل د قراردادونو د خلاف ورزي معاملې د سلامتی کونسل پر روانو غونډو کې اوچتۍ. روس نه دی ایران او شمالي کوریا نه په غیر قانونه توګه د وسلو اخیستو لازمن تپوس وشي، د کمو په زور چې روس په اوکراین کې جنگ توت ساتلی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.